سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. له ګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپله ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده، په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربیره ډیری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان نجونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق وپیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکول کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده، فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندیدا کړې وه. نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوشه غورځنګ جوړ کړ او تیر کال درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاوه چې په نتیجه کې 11 سرتیري ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تیر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلی برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړی په سر د 5 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې. بنیامین نتنیاهو همداراز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو دې ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسوي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او سپیس ایکس شرکت پرون د فضایی بیړۍ یو بل توغندی و ازمیه، خو په بیرته راستنېدو کې ونه توانېده چې په لویو اوسپنیزو مړوندونو کې راښکته شي. تیره میاشت په یوه ورته ازمایشي اقدام کې توغول شوی راکټ میخانیکي مړوندونو ته په ورته تجهیزاتو کې ځمکې ته راښکته شو، خو له ټکساس څخه په پرونۍ الوتنه کې 4 دقیقې مخکې دا پریکړه بدله شوه او 3 دقیقې وروسته دا راکټ په ناڅرګندو دلایلو د مکسیکو د خلیج په اوبو کې راپریوت. د سپیس ایکس شرکت یوه ویاند وویل په اوسپنیزو مړوندونو کې د فضایي راکټ د راښکته کېدو لپاره ټول معیارونه نه و پوره شوي، نو ځکه د الوتنې تنظیمونکو خپله پریکړه بدله کړه. خو ویاند ونه ویل چې ستونزه دقیقا څه وه. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې الوتنې ځای ته ورغلی و چې د سپیس ایکس شرکت له مشر ایلان ماسک سره د هغه د نږدې اړیکو څرګندونه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبرېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. دا هم لومړی راپور د ملګرو ملتونو د کډوالې لوی کمیشنری UNHCR د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې پرون په دې اړه یو راپور خپور کړ چې په دې راپور کې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او لسګونه زره کسانو سره د مرکو په اساس د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې. جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمیشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سې شنبې خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې یو این سی آر په دغې موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,110 نارینه وو او 12,900 ښځینهو سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوي چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 45,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% یې د 1,340 کلونو تر منځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړی. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګنده راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمېر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته، چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی، پیسې په جب کې نه، نو دواګان مې کار مار نشته دی.
دغه د نجونو پر مخ چې دا ښوونځي بندې ده، که دا نه خلاص کړل دا مکتبونه، دا به همیشه افغانستان دا شاته پاتې وي او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایم ملکو ته به موږ تاسې ټول احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې یو شمېر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناده کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمېر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو پو ازرخ شافیزی:
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامنی، جګړې او بیعدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هیواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي، خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هیوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هیوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ایز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړی چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه گاونډیو او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیاوم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د خیبر پښتونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو بیګا پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 15 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړي. دو یو وایل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی سلور جو بلدی چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جانی خلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار و چې تر لره لره د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړي خو عام خلکو ته ځانی توان نه دی رسیدلې. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهوري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی و چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلی ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې پاغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرما سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اوه پولیس سرتیری تختول یې غوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه نه وخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوز کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې ادبي پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دغو پرمختللو لری وټن وشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بی دلیل یرغل زر ورځې پوره شوې.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډوله شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د دې هیواد پر بریانسک سیمې ویشتي دي. د وزارت پرون سیشن په یو بیان کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې وکولی شول چې 15 توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پرېوتې چې له امله یې اور لګېدلی خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې RBK رسنۍ د اوکراین په پوځ کې د یوې با خبره سرچینې له قوله چې د هویت د نه افشا کېدو په شرط ورسره خبرې کړي خبر ورکړل چې ویلي دي د دې هېواد ځواکونو د لومړي ځل لپاره له دغو توغندیو کار اخیستی. د روسیې د بریانسک په جنوب غربي سیمې کراچف کې د روسیې پوځي تاسیسات په نښه کړي او هغه یې زیانمن کړي دي. کیف په رسمي توګه دغه راپورونه نه دي تایید کړي، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دغو راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دومره وویل چې هېواد په کور دننه تولید شوو د لرې واټن وهونکو بې پیلوټ الوتکو په ګډون د لرې واټن ویشتونکو وسلو وړتیاوې لري او اوس هم ATACMS توغندي په لاس کې لري. د آزادي اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف په غچ اخیستونکو عملیاتو کې له دغو توغندیو چې په دقیق ډول د هدف ویشتلو وړتیا لري داسې مهال کار اخیستی چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل زر ورځې پوره شوې. د څارونکو په باور اوکراین هڅه کوي چې د رواني جګړې ستراتیژیکه ارزونه بدله کړي او وښیي چې د روسیې قلمرو د اوکراینی ځواکونو له مستقیمو بریدونو خوندي نه دی. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سېشنبه د خپلو اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوي دکتورین لاسلیک کړل چې د دې هېواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکي هېواد په ملاتړ د برید په صورت کې کولای شي د دغو وسلو کارول په پام کې ونیسي. د دغو دکتورینو له مخې یو هېواد چې د یو اټومي وسلو لرونکي متحد په ملاتړ د روسیې پر خاورې برید کوي هغه پر خاورې د ټول ائتلاف لخوا تیری ګڼل کیږي. د نیویورک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو د یو شمېر با خبرو سرچینو له خولې د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر هغو وسلو چې اوکراین ته ورکړي محدودیتونه لري کړي او کیف ته اجازه ورکوي چې له امریکایي لرې واټن ویشونکو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو د پنخه کولو لپاره کار واخلي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیباریم شیچاری په لندن کې د یوني بي چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
په پیوونه کېم شعرونه دي، په کاروندو کېم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کېم شعرونه دي، د چاپ مسکا کېم شعرونه دي او د چاپ یو خبره خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته دې سیمګ هم ورته شاکړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال پترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه بواورو.
ما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی کوچنی یاداشتونو څخه راغونډ شوی.
لېبی کډوالی انزورګر سره ژغیدلې
ځینی ګلان په ولاسو کې لیکو زبانې اساور پلارمون می دې ته ډېر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کوي شي په لاس په نکریزو نو ته نقاشیم کولای شي.
او پوسپین بول دکې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبی ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
لا دوړو خواو بشتل شوی ساجدین د عبید الله مهک نوې ناول دی چې اکشن بیت د دسمبر ول سمې په لندن کې مخکته نه وشو. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیسته و. جزئیات د حسین احمدزی پراپور کې.
لا دوړو خواو بشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبید الله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راوونه یک شنبه د دې سرد مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې و. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دی غونډې ته ویل چې له دوړو خوا وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزي هنري انزور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثيل شوې ده. خغلی ګرګر دا اثر له نوښته ډک وباله.
د دوړو خوا وشتل ناول په معاصر د بجریان کې غیر متداول، یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندن کې نسل د سرخندنی لیکن داستان چې په مینه پیل کیږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو یوګه دی. ناول په ژوند پیل کیږي. ناول د پښتو داستانونو د څپېتمو او پندوسمو کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي وو او معمول داستان نه و ورته نه بلکې لوړ او اوچت دی.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدی په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگربال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه دریجه سفر کو کې تل چې اول سفر کې تسره زی او د اصلي کرکټرو ته یا لوبغاړو ته ورنږدې د لوبغاړو خبرې یا دیالوګونه چاغه ګرو کې رښتیا دی د اسنالي ادبیاتو روح دی د ډیالوګونو دغه مرخواب دي دغه مرسره راکاږي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر چې دی اته دغه دمه چې هغه ته ماته معلومات دی مالسته اول دې ساج دی په نوم باندې او دی د پسې په نوم باندې دا د دې کاراکټرونه تقریبا هغه تاسو کې رول لري په دې دومره څه ورته کې چې کچېته دا زله سره وګوري او دا خبري اترې وګوري دومره خوږی دی لکه په خپل چې مهاک سه معاملات عزوبې
د عبیدلا مهاک د نوی ناول د شپې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د مهاک سه فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف د وبو غوندې روان خپل نه سر لري پښتو خوږه ژبه دومره خپل بیان لري چې سړی نه پریږدي چې بل طرف ته فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور صفه سلور اتیا مخه دی کیسه لیکوال سولمل شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو پیژن زنی صفاتونه چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تاسو او په دوه شلو کونکو کې په دې دوه ژبو باندې تاسو څومره مهمو دا وای دوه او د دا هڅه بریخي دی او نو په یوه دا بیا روسره ته وي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلای.
مخکته نه دی غونډې ته یوشمی نورو لیکوالو هم خبري وکړي او په اخر کې په خپل خاغلی مهاک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول لاسا تللی مرغې ده.
کله دې کتاب په دوپاره چاپ خپلته نه دغه کې د ناول کې ولر غوړي کړ شو هغه د داسایف کی خبره ده چې دغه تلاړ یو مطبع کې خپل کتاب چاپاو وايي کوم کارګر یو څه پرې جيب کې د د املایی دغه مخه چې مثلا د کامې عادت نشان مخه کار سم نه کوي ته ورته ویل چې ما کامه ما ته ارزښت لري هغه څه چې مالک لري زما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر د مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبید الله مهک د نوی ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکي د شعر لپاره له شاعره درې غوښتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکه پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې ښه شعر ولیکي؟ د شعر په اړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشته سحاک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان لدی خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هر لحظه یو بل رنګ لري. هر لحظه د ژوند کورزی وی که سپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده، دا مو ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شیر کې را مخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو لمخکخو شاعرانو څخه یاستی، کدار ته وایي چې تاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو؟
نو خبره دا ده، ښه شعر خو دا صدا چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنگونه د چا یو څه خوښیږي، د چا بل څه، همدغه سه د میوه او د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې خشیر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګری پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی، په داسې کلمات او په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مرام دي سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډیر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډیر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي که پرتله یې کو، فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانه هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګیږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولګیدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړل، دې سره هم ډېر دنیا ولی دا د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر او شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه نه پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډیره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوی زکه دغه نو مخکې بعد کتابونه چاپ دومره ډیر نه چاپېدل، د ډیرو خلکو سره به شعرونه و، ډیر ښه تخیل به ور سره و، ډیر ښه هنري انداز به ور سره و، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنې خلک د دنیا په پښتره باندې و غرونه و سمندرونه اخوه هم وي، نو حالات نه خبريږي، نو یو خبرونه خبريږي، د نوې فکر نوې خیال نه. نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی آسانتیا ده د شاعر لپاره، د لیکوال لپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، کچري خو وکړول شي لوی خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، کده دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه وایل ولري؟
نو مخکمه او ته د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپل به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچي دي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونه نه د پخوا په څیر هغه څه غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدا، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر او شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده، نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه مودا ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپل تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس دولس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الخیل راکوي. راپور د یو شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چدر اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا منے خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پسے ورکمنن سبا دکا منے خوبنا.
دا د نویمبر په 14مه مخام محل په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو په کې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان و فرهنگیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دې مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خو د افغانستان له ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره دلر بری پختونخوا گن فرهنگیان پکی گدون کوی.
لخوستمو در انگین ماشام ده مشاعری را پورا وریده. پده مشاعره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه دی کنده و نشی. ده کامیلی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایې، وا خورکی زه دې زارېږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسې لاس ګدم د سپیرو شونډو لپاسه. غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، غم به چیرته ځي چې موږ هم ورته شا کړو، بس دی موه گلاس لبل گلاس ورسته لیک بی په کوم سترګو لولم څنګه اخلاص کړم دلالی لزخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم مهالنی مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې له مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه، ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و، د هغو نومونو څخه تیر شو. په پای کې له ډېر کوشش او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې دا اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډیر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالی ملاتړ موږ نه لرو همدارنګه. نو د اوس لپاره چې کوم مالی لګښتونه موږ پوره کړي دي، ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړني ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ، د هغو په مالي همکاري سره لومړی ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کیږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې دا اوڅار مجلې ګڼي تر بیلابیلو ولایتونو او تر ډیرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وژغېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته شوه؟ دا اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګه په څنګ کې زه په خپله او ځینې نور ملګري و، چې د 1901 کال کې موږ سپین بولدک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بیلابیلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولدک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګڼه سنبال کړي دي، او همداسې دا اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري. نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر اول ماخذونه برابر اول نو بیا په چاپ رسیږي او په پا پای کې به شغلی رښتین صاحب د ازادي رادیو لاري ټول افغان پښتون کهول ته دومره وایو چې ترپیکیه د بی بهیر او تر څنګ د اوڅار مجلې اداره پلان لري چې په راتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګه د دې بهیر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمي اثر په چاپ سنبال کړي.
د اوڅار مجلې د مسول مدیر شرف الدین شاکر مرکمو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د ستګ زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته شاکړي. نورې پښتنې همشته خلمړې بداتری وورو چې لکل راهي سره رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کال کی،
یعنی دا دوه کال مخکې مو څنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان می اعتماد نفس نه لري چې رسامي کولای شم، خو نکري زی زینې ډیزاین نه خپل باختر کې ځان تکول یا مرتبا می کول زینې ګلان به ملاسم کې نکري زبانې اچول پلار مور می دې تدیر توجه شول چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نکري زونه ته نقاشیم کولای شي. تصادف اندل ته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و البته پلار دې تل سودا راخستل او زینه بیا ته کورس ته درسامي اغل ته بیا زی تشویق کړل ماده ته چې لاره شمه واغزینا شروع کوم رسامي زده کول.
نو البته بیا کورس ولوست؟
بله بله تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلی دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کېدې شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته خي بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شي چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې تر دې چې کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې څه رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مې چې نشه رسموله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ویلې ځان مې دونه اعتماد نه لري چې رسامي کولای شم چې هنر سره خدای چا شوقي، خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سه نو شه رسموله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې په یوه مو کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتا په خوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او سونه او کادي مڼه رسم په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسم وکړي تاسو زړه دي غواړي چې ډیر ژر خپل پلار ته ښکارا کې خپل مور ته ښکارا کې او کنه غواړي چې احتیاط وکړي به ورسته دا کار وکړي؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کوم او خلګي وویني، خو عموماً منځ بیس کې پلان مور ته خیم چې نظریه تي واخلم، اګه چې فیدبیک هم ډیر مهمه ده چې خلګونه واخستل شي په دې شان کې. زه که زین باریکیان ته انسان خپل پام نکي، خو نور البته فامیل ته انسان ډیر راحت ایچ وی خیشا نور خلګو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وخیم.
تر اوسه پورې د شانم رسم کړی دی چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډیر عالی رسم وو؟ خپل فکر
خپل فکر ځینی البته پرنګا می رنګا می زمي چې کړی دا پینټینګ کې اوس وخت کې مې یو خزر رسم کړو افغان خزر و یو کوزه په وږي نیولې دا او مخ باندې ورته یو ساده رسم نه هغه می څکل رسم کو کمی سم رسم کو افغاني کمی سم لرو ا می تاسو کې چې خاصه راغی افغاني فرهنګ په کې و چې خو دل
یعنی تاسو پر رسم کې یعنی غواړی چې له ظاهر رسامي ور اخو ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي، یعنی انزور کوي، مطلب مو امداد؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوښي، به هدف به ډیر کوم خاص شي نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلی یاستي، یو کال مو کورس لوستای دا او تاسو رسامي کوي، څنګه فکر کوي چې دې رسامي ته به ادامه ورکړي؟
او ان شاء الله زکه چې دا هنر د سده چې غوړم چې افغاني فرهنګ په کې مخه خلکو ته نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخیم
او څنګه لدی رسامي سره د سیمه لري چې خامخا رسمو کې مثلا یو مثال زو تاسو ته درکم د فکر وکي چې په یو هفته کې مو هیڅ سم نه درسم کړی یا په دوه اونیو کې مو څه نه درسم کړی په دوه اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای
بالکل خصوصا یو خاصه شی چې ویلو کله چې انسان هنر تم خشي رسامي وکي د ډیر وړیو شاوړو کې شان په ژوند کې چې ویني مثال یو دروازه م کوم ویني وړ باریکيان ته پام کیږي زړه بیا کیږي چې دا شی کما رسم کړي او دا به ماده نه خسته رسم کړي یا دا حالت ببل وخت کې ډیر خسته رسم ولا شي مونږ هر وخت انسان رسامي چې وکړي شي هر وخت هغه ذهن کې
کوم شان مو ډیر ذهن جلبوي طبیعت او که رسم شوی شان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل څه شي
ما خپل طبيعت ډیر زما توجه جذبي ځمته
د طبيعت کوم وخت
طبيعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت یا د ماخه مرکه تکیدو وخت کې
فکر نکوي چې د مرختلو وخت او د مرلوي دو وخت هسه هم ډیر رسم شوی دی آیا علت به هم ده بي
بالکل رسم شوی خوده خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي لکه زمونږ په پیسې کمثال ورکو مثال د نغلو بند دا چې په مرکته کې دوه یا خطلو وخت نه دی رسم کړي
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم تراول راولي هم دسی ده
بالکل بالکل بالکل
له حسین عمر څخه مننه د صداقت پونم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي تیر کال د تازه چاپ شوی کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی صادق رښتینی د لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې دوی وویل چې لوی ژوند کوچنی ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو لمخې شاوخوا د نیم زره ټوکه پلورل شوی دی تاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی
مختلفې ځانګړنې دي یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې د ژوند د تجربو د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ سوی دی چې مال ځان سره ساتلی یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ د ځان د حسین او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکل دي د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوی دی چې ما د مکتب مدرسې لسانس او ماستری په جریان کې نه تست کړی یعنی ټول هغه څه پکې راځم سوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لري موږ په ژوند کې د منظمې دلو ورتیا مو خلرل د ستونزو سره مخ کېدل خندونه لمنځوړل مات نه منل پر خپګان برلاسي کېدل د وخت شی استعمال د پیسو بچات د کارونو سمبالول خوشاله اوسېدل ګټ کار کول او د کارونو ترتیبول لدی جملې څخه دي دا په ټول نړۍ کې په مکتب او په هنتون کې نور شودل کیږي یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده بلکې په ټول نړۍ کې ده همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوی او ځینې ملیونونه ټوکه خرج شوی او تر سلو زیات ژوندې ژبه تجربه شوی دي
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچنی ګامونه څنګه انتخاب سو دا عنوان د کتاب د منځپانګي سره څه ډول تړاو لري
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي لوی پرمختګونه هیڅ کله د لاټري په څیر نه دي بریان ټریسی وای کزه وو غوړم چې لراتونکو هفته څخه هر ورځ یو ساعت وخت له خو براکښینم نو زه یو دم له سبا څخه نه شروع کوم بلکه هر ورځ لاس د فیکې وخت راکښینم هفته وروسته به زه دې ته اماده سویم چې یو ساعت وخت راکښینم د کائنات قانون هم الله تعالی هم داسې جوړ کړی دی د دسمبر او جنوري هغه یخ میاشتې او سړه هوا په یو ورځ د جون او جولای په ګرمینه بدلیږي او نه هم مجدی شپې په یو وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په قرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې قرار قرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره مشته اصول زموږ دین ډیر واضح شودلی. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګ یې کته پر الله تعالی توکل کوي نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ظلمات دل خو بیا پر خپل پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګټ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیریدل، خوشحالي خپلول، لاورته نور زیات کوچنی کوچنی اصول دی وستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوی دی، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوی ترڅو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لري چې څوک د دې کتاب لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسیدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډیرې ستایلې دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ شو. ملګرو لوستونکو او خبرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړ. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډیر ژر وپلورل شو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندل.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسي اړوند کتابونو ډیر مینوال لیدل کیږي. استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوشوي؟
انسان د الله تعالی له خوا زې په خلک سوي دي. ستړي کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي ترڅو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلې، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ شو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اوولسو نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف
علی الله متوکل له همدې سرګندونو سره د ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com